شپینه هبا جشوی السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو، د افغانستان په درويشتو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره نږدې 6.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي.
نن د دوشنبه ورځ 15 مې سره سمون خوري د 2023 کال د هیواد په درويش ولایتونو کې چې 211 ولسوالۍ تر پوښښ لاندې ونیسي د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. په دغه کمپاین کې زموږ هدف 6.4 میلیونه ماشومان دي. هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري هغوی ته به واکسین تطبیق کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د یکشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په دې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. پولیو په نړۍ کې له منځه تللی، خو افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د دې ناروغۍ مثبتې پیښې لري. په نوې ډیلي کې د جمهوري نظام د محل سفیر وایي چې افغان سفارت د طالبانو حکومت ته نه دی سپارل شوی. فرید مامونزی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن خپور شو ویلي، د سفارت یو کارکونکي هغه محل چې دی په سفر تللی و هڅه وکړه چې د طالبانو په استازیتوب د سفارت واګې په لاس کې واخلي، خو د ده په وینا بریالی نه شو.
زما د عدم موجودیت څخه په استفاده سره د سفارت یو کارمن قادر شاه فنون د هند د بهرنیو چارو وزارت ته ځان د طالبانو لخوا د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو خلاف د سرپرست په صفت معرفي کړی و. نوموړی کس چې سفارت ته د بیا داخلېدو هڅه وکړه د همکارانو لخوا ورته اجازه ورنه کړل شوه.
مخکې له دې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د دوی حکومت قادر شاه په هند کې د افغانستان سفارت ته د نوي شارج دفتر په توګه معرفي کړی. د هند حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. په بهر کې د افغانستان ډیری ډیپلوماتیکي استازولۍ لا هم د پرزیدلې جمهوري نظام په ولکه کې دي، خو ایران، پاکستان، چین، روسیې او د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو دا استازولۍ د طالبانو حکومت ته سپارلې دي. په نورستان ولایت کې د 15 میلیون ډالرو په لګښت د شاوخوا 200 پروژو د رغونې چارې پیل شوي چې تمه ده له پیلېدو سره به د دې ولایت زرګونه اوسیدونکو ته د کار امکان برابر شي. په دې پروژو کې د استنادي دیوالونو، سړکونو، سربندونو او ویالو جوړول شامل دي. د نورستان د کلیو د پراختیا ریاست ویلي دي چې د دې پروژو لګښت ملګري ملتونه ورکوي. د نورستان لپاره د طالبانو سرپرست ولی شیر احمد حقانی ویلي دي چې له دې پروژو څخه به د مرکز او ولسوالیو خلک ګټه واخلي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون مشر احمد ینیرو نن وویل چې د یکشنبه ورځ انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل. د ترکیې د قوانینو له مخې د دوهم پړاو انتخابات به د مې په 28مه ترسره شي. د انتخاباتو د نتایجو له نننی اعلان وروسته معلومه شوه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.15% رای ګټلی، خو د پوره بریا لپاره یې لازمې رایې نه دي پوره کړي. او د اردوغان اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو په سلو کې 4.8% رای ګټلی. اردوغان او قلیچدار اوغلو دواړو د انتخاباتو د دوهم پړاو هرکلی کړی. د څارونکو په باور اردوغان له 40 کلنې واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره له جدي ننګونې سره مخامخ شوی. او د اوکراین ولسمشر ناټو ته یو نوی طرح وړاندې کړی او ویلي دي چې ناټو د پر روانه جولای میاشت کې په خپل غونډه کې په دې ټلوله کې د غړیتوب د ترلاسه کولو په هدف د اوکراین د هڅو په اړه یو مثبته سیاسي پریکړه وکړي. ښاغلی زلنسکي نن د کوپنهاګن د ډیموکراسۍ په غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې وینا ورته کوله وویل، هغه وخت را رسېدلی چې په اروپا کې د بې برخلیکۍ حالات پای ته ورسیږي. د اوکراین لویدیځ متحدان له دې هیواد سره د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقابلې لپاره د وسلو او تجهیزاتو مرستې کوي، خو کیف وایي چې د ده خو اوبخی خو ولسمشر زلنسکي وایي چې د ده د هیواد د امنیت د کلک ضمانت لپاره اوکراین باید د ناټو غړی شي. خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. په دې خبرونه کې به په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د رواني لانجې په اړه جزئیات درکړو. په نورستان ولایت کې ملګری ملتونه د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د رغونې پروژې پیلوي.
د اند ټول عمر لپاره باندې استفاده کیږي کیمزه کو سره باندې کی او خلکو ته د کار زمينه هم برابر کیږي او ته یو ځو کول کیږي نه کار د مشر لپاره متاسفانه نه فد وطن سره باندې کی
د هواد په شمال کې پر کروندو د ملخانو د بریټ ویرا
دا سش کال مرد تبایی سر مخامخ یو چه کشت ملخ و خوده مال متبا ده واشن نست بارانون نست را بانی وچکالی ده و زاریان پاته یو چه مرد کم خواهت مخونیست
پناریوالو مسائلو که ده ترکیه ده انتخاباتو ورسته یو نتایجو تا کتنه کهو او پیوبل راپور که مو ده کورنه ناریوالی ورزی تا کتنه کده
تیشرت می جوړی کړی دي شاته ور باندې د خويندو د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو په خپل افغانانو باندې هم ډیر غږ وکړي
دا د کرکټ د هغه مینوال غږ دی چې وای د ملي لوبډلې په یو را روانه لوبه کې به داسې کمیسونه چاپ کړي چې په هغه باندې لیکل شوی وي چې انجونو ته خونځي پرانیزي قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوه منی مای کې د 25 دقیقې او نیس بحث هم لرو او د دوه تیر سره وسی
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته په هند کې د افغانستان سفارت وایي د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او د دې ترڅنګ هغه ادعاوي هم په کلک ردوي چې ګنې د سفارت د طالبانو استازو ته سپارل شوی دی په هند کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې چې نن یې ازادي رادیو ته راولېګه بل دې چې د چا نوم ذکر کړي وایي هغه کس چې ادعا کوي د سفارت لپاره نوې شارج دفتر تکل شوی د ناسمو معلوماتو پر خپلونو او ترخوای د طالبانو رژیم ته د کمپاین په چلولو تورن دی په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مال پر راپور کې واوري
په هند کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا د نوي شارز دافیر د ټاکلو په اړه د زدونه قیز څرګندونه ورسته د سفارت په یو اعلامیه کې رسمي خبرګون خوده دا اعلامیه چې په هند کې د افغانستان سفارت نن ازادي رادیو ترالي ګلی په کلیکل شوې دوی د هغه شخص ادعاوي په کلک کړه د ویچ وای د طالبانو په امر په نوي ډیلی کې د ماموریت مشري په غاړه اخیسته ده په اعلامیه کې زیاته شوې په هند کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او خپل افغانانو ته خبر ورکوي چې ماموریت په عادي ډول خپل فعالیت د وامر کوي او په هند کې د دوی د ګټو لپاره کار کوي که څنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن سهار ازادي رادیو ته رالیګلی پیغام کې دا وکړه چې قادر شاه چې هلته یې سفارت کې کار کاوه د اوس لپاره شارز دافیر ټاکل شوی خو په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت خپل اعلامیه کې بیل دی چې د چانوم ذکر کړی لیکلی هغه کس چې ادعا کوي د سفارت لپاره نوې شارز دافیر ټاکل شوی د ناسمو معلوماتو بخپرولو او تر خوای د طالبانو رژیم کمپاین چلون کړي ازادي رادیو له قادر شاه سره هم اړیکه ونی وخو هغه لپاره لپسی اړیکو ورسته هم اړیکه جواب نه کړه قادر شاه د جمهوریت نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویان هم پات شوې ده په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت درې نور مکتوبونه هم ازادي رادیو ته راغلي چې په یو کې له دندې د قادر شاه د منفکی خبره هم شوه دا مکتوب په نوی ډیلی کې د افغانستان سفیر فرید مامونسی پلاسلیک د یو زر سلور سوا دویم کال د غوی پاتر لسمه نیټه صادر شوه او په کې قادر شاه لغیر رسمي او مرموزو کسان سره پاړي کونی ولو د اداري او رسمي کارونو او اصول په سر غاړونه توران شوه او تری غختل شوه چې هر څه ژر خپل کارت او نور وسایل تسلیم کړي په دوه نورو مکتوبونو کې بیا چې یو یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د غوی میاشتې په 15 ملاسټیک کړي په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت لپاره د قادر شاه د ګمارلو خبره شوې بل مکتوب چې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس لطف الله خپلواک لاستیک په کلیدل کېږي په هند کې د افغانستان د اوسنی سفیر فرید مامونزی د دند د پایت رسیدو خبره شوې دا مکتوب هم د غوی په 15 منټه لګل شوی او په کلی خاغلی مامونزی وختل شوی چې افغانستان د ستون شي په هند کې مد افغانستان له سفیر فرید مامونزی سره هم اړیکه ونیول خو ځواب یې را نکړ د هندستان حکومت په رسمي په دې اړه څه نه دی ویلي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي هیڅ هیواد اوسنۍ رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی خو د پاکستان ایران روسي ترکیه د مرکزی اسیا یو شمیر هیوادونو او د متحده عربي اماراتو د دوبۍ قونسلګری ته خپل استازي لیږلي دي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې یو شمیر بزګران وایي چې ملخانو یې په کښتونو حمله کړې دي. د بزګران د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو نه غواړي چې د ملخانو په لمینځوړلو کې مرسته ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او هم یو اونۍ مخکې د هیواد په اتو شمالي ولایتونو کې پر کروندو د مراکشي ملخانو د برید په اړه خبرداری ورکړی وو. د موضوع جزئیات همایون هیواد اوروي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ځینې کروندګر وایي په کروندو د ملخانو بریدونو ته اندېښمن دي. د بغلان یو کروندګر عبدالستار وایي ملخانو یې د غنمو او نورو حاصلاتو یوه لویه برخه له منځه وړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کښتونه ډېر وخوړل، هینج هم کرلی وه، ازغر هم کرلی وو، غنم هم کرو چې فایده دي. د ملخو غم وخوري، باید حکومت په اقساس پکې د ملخو باید مرګ ته دوا پیدا کړي.
د بغلان ولایت یو بل کروندګر نجیب الله وایي سږکال د وچکالۍ تر څنګ په کروندو یې د ملخانو برید یو بل تاوان وو چې د دوی حاصلاتو ته واوښت.
دا سږ کال موږ د تبایي سره مخامخ یو چې کښت ملخ وخوړی، مال مو تباه دی، واښه نشته، بارانونه نشته، راباندې وچکالي ده، اوس اریان پاتې چې موږ کومه خواته مخ ونیسو.
بزګران داسې مهال د دوی پر کښتونو د ملخانو له بریدونو شکایت کوي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یو راپور کې ویلي وو دوی د افغانستان په شمالي ولایت تونو بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل، تخار او د غور ولایت په یو برخه کې د مراکشي ملخانو بدلیدلې ده. په شمالي ولایتونو کې ځینو نورو کروندګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم تر اوسه په خپلو کروندو کې ملخان نه دی لیدلې، خو اندېښنه لري چې په راتلونکو اونیو کې د دوی پر کروندو ملخان برید وکړي، حاصلات به یې له منځه لاړ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د معلوماتو له مخې مراکشي ملخان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د چاپیریال له شرایطو سره سم د می او جون میاشتو ترمنځ په لوړو سیمو کې هګۍ اچوي او ځوان ملخان د راتلونکي کال د مارچ په وروستیو کې له هګیو راوځي او شاوخوا ګیاوي خوري. د ادارې زیاته کړې چې سږ کال د ملخان وده تر بل هر وخت ډیره وه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په افغانستان کې د مراکشي ملخانو وده یوه لویه اندېښنه ده، ځکه د دې ادارې په وینا مراکشي ملخان له 150 ډېر ډولونه او د ونو محصولات خوري چې ډېره برخه په افغانستان کې وده کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې استازي ریچارډ ترنکارټ ویلي چې دا کار د کروندګرو او د ټول هیواد لپاره یو لوی ګواښ دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د اقداماتو په اړه هم نظر ولرو، خو د یاد وزارت ویان د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي له خپلو همکارانو او ځایي خلکو سره په ګډه هڅه کوي چې د ملخانو وده په دودیزه بڼه کنټرول کړي، خو د دوی په خبره د کیمیاوي موادو د کمښت له امله دا کار کافي نه دی.
د ازادي راډیو خبرونې اوري. نن د مې 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. یو شمېر هغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دورسته له هیواد وتلو ته اړ شوي دي وایي چې د جمهوری نظام رنګیدل او ناغوښتل شوی کډوالۍ دوی له خپلو کورنیو جلا کړي دي. دوی د ازادۍ راډیو خبریالې سنا کاکړ ته ویلي دي چې له هم د خپلو کورنیو لغړو سره د یو ځای کېدو کومه هیله او لاره نه ویني.
فامیل ما هر کدامشان د یک گوشه جدا از دنیا هستن.
عادل وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او د ناغوښتل شوي کډوالې له امله یې له کورنۍ څخه جلا شوې ده. عادل د بنګله دېش د یوه پوهنتون محصله ده. نوموړی د جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې د لوړو زده کړو لپاره د بورسیې له لارې د ښې هېواد ته تللی وه. عادل وایي چې د جمهوري ریاست له ړنګېدو څه موده مخکې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره کابل ته تللې وه او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته ولاړه. داخلي عدلی په خبره مور او پلار یې له هغو خویندو او ورونو سره یې چې عمرونه یې له 13 کلونو کم وو په پاکستان کې له پاتې کېدو څو میاشتې وروسته یو اروپایي هیواد ته کډوال شول، خو دا او ورور یې د هغوی د عمرونو له وجې د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای نه شول. عدلی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره به بیرته بنګله دېش ته ولاړه شي، خو ورور به یې په پاکستان کې بې برخلی کوي. عدلی یو بل ورور هم لري چې په روسیه کې زده کړې کوي.
مونږ له هغو کورنیو څخه یو چې هر یو مو د نړۍ په یوه ګوښه کې د نامعلومې راتلونکي سره د دې انتظار باسو چې نن یا سبا به د افغانستان وضعیت بدل شي او مونږ ټول له خپلې کورنۍ سره یو ځای او خپل هیواد ته ستانه شو.
عادله په دې اړه اندېښنه لري چې دا او ورور به یې له زده کړو وروسته چېرته ولاړ شي. فهیم کودانانی یو بل افغان دی چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خپلې کورنۍ له غړو څخه جلا شوی دی. خو دمنی وای سره لدې چې تر تلس کلنې کم عمره ماشومان لري او د هغوی د روزنې لپاره یې له میرمنې او ماشومانو سره د شتون اړین دی، خو تر اوسه نه دی توانېدلی له کورنۍ سره یو ځای شي. د نوموړي په وینا د 2021 کال د اګست 15 نیټې په وروستۍ الوتنه کې هند ته ولاړ او څه موده وروسته یې کورنۍ د یو مرستندویا بنسټ لخوا بل هیواد ته ولیږل شوه.
ما وخت رفتم په ډهلي، خانواده یک مدت موندند.
کله چې زه ډهلي ته ولاړم زما کورنۍ یو څه موده کابل کې پاتې شوه، بیا د یو مرستندویا بنسټ لخوا افغانستان څخه بهر ولیږل شوه، او تر اوسه زه د نړۍ په یو ګوښه کې یم او کورنۍ مې په بله کې. موږ یوازې د ټلیفون له لارې سره اړیکه کې یو. ډېرې هڅې مې وکړې چې هغوی ته ځان ورسوم، خو له بده مرغه ونه شو.
یو خبریال هم چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، وایي چې څو میاشتې وړاندې فرانسې ته ورسېد، خو میرمن او ماشوم یې لا هم په افغانستان کې دي. د ده په وینا فرانسې ته د ده د کورنۍ د لیږدولو هڅو لا هم کومه پایله نه ده ورکړې.
خانواده ما هنوز هم در افغانستان است و ما در اینجا.
زما کورنۍ لا هم په افغانستان کې ده او زه دلته یوازې ژوند کوم. هڅه کوم چې کورنۍ مې هم دلته وغواړم، خو ستونزې او خنډونه زیات دي. تر اوسه نه یم توانېدلی چې خپله کورنۍ دلته وغواړم، ځکه لا هم ستونزې شته.
نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د 1993 کال د سپتمبر په 10مه ملګرو ملتونو دغه ورځ د کورنۍ ورځې په نوم ونوموله. د دې اقدام موخه د ټولنې د بنسټیز رکن په توګه کورنۍ ته د نړیوالې ټولنې د اهمیت څرګندول او د هغو مسلو له منځه وړل دي چې کورنۍ ګواښي. ناامني او بېوزلي په ځانګړي ډول له 2014 کال وروسته د افغانانو د کډوالۍ دوه اصلي لاملونه وه، خو په افغانستان کې د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د تخلیې پروسې له لارې اروپایي هېوادونو، امریکا، آسټرېلیا، کاناډا او نورو هېوادونو ته کډوال شول. ډېری دا کسان سیاسي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان، د ړنګ شوي جمهوري نظام کارکوونکي، د ناتو د غړو هېوادونو افغان همکاران او ټولنیز فعالان وه. د کوربه هېوادونو د قوانینو پر بنسټ یوازې مور، پلار او له 13 کلونو کم عمره ماشومان په کورنۍ کې راځي، خو ورور او له 13 کلونو څخه لوړ عمر لرونکي اولادونه په کورنۍ کې نه شمیرل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو د ترکیه د انتخاباتو موضوع ته. د ترکیه د پرونیو انتخاباتو هیڅ نوماند 50 جمعیو فیصد رای پوره نه کړي او دغه ټاکنې دوهم پړاو ته ولاړې. د ترکیه د انتخاباتو کمیسیون د دې اعلان ترڅنګ نن وویل چې د دوهم پړاو انتخابات به دوه اونۍ وروسته د مې د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. اسد الله لودین او د موضوع تفصیل.
د ترکیه د ټاکنو کمیسیون د ماسپخین په شاوخوا درې نیمو بجو اعلان وکړ چې هیڅ یو نومان 50 جمعیو فیصد نه دی پوره کړی. د کمیسیون مشر احمد ینر خبریالانو ته ویل شاوخوا 15,000 رای لا هم نه دي شمیرل شوی، خو په خبره یې هغه برخلیک ټاکونکي نه دي. دغه کمیسیون د اعلان لمخې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.15 او سیالی کمال کلچدار اوغلو 4.9 فیصد رای خپل کړی دی. ولسمشر زو ټاکنو ته دوا نور نماندان سنان اوغان او محرم انجا هم ولاړ و چې اوغان سباند 15 او انجا نګدی 1 فیصد رای خپل کړی دی. اوس به دویم پړاو سیالی د دوه اصلي نماندانو رجب طیب اردوغان او کمال کلچدار اوغلو ترمنځ کیږي. اردوغان له تیرو دوه لسیزو راهیسې د ترکیې ولسمشر او صدر اعظم په توګه کار کړی، خو سیالی کمال کلچدار اوغلو د شپږو سیاسي مخالفو ګوندونو د یو ائتلاف مشر دی. دغو ټاکنو کې د ترکیې د څه باندې 4.5 میلیونه رای ورکوونکو له ډلې نږدې 9.5% خلکو ګډون کړی دی. په ترکیه کې د یکشنبې په ورځ ولسمشریزې او پارلماني ټاکنې ترسره شوې. د پارلماني ټاکنو پایلې هم ښیي چې د رجب طیب اردوغان عدالت او پرمختګ ګوند اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي. رویټرز اجنس لیکلی چې د اردوغان پلوی نوماندانو د پارلمان د 640 له ډلې 321 ګټلې دي. دواړو مخکښو کاندیدانو نن پلویانو ته خبري هم کړې دي. رجب طیب اردوغان ویلي د خپل سیال شاوخوا 2.8 میلیونه رای مخ کې دی او بریا ته نږدې دی. سیالی کمال کلچدار اوغلو هم خپل پلویانو ته وینا کړې او ویلي دي د دویم پړاو ټاکنو هر کلی کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په نورستان ولایت کې د 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د 200 پروژو چارې پیل شوې دي. په دې پروژو کې سربندونه، ویالې، سړکونه، استنادي دیوالونه هم شامل دي. په دې پروژو کې زرګونه کسانو ته د کار زمينه هم برابر شوې او په بشپړېدو سره به لزګونه زره کسان ګټه ترې واخلي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د نورستان سرپرست والی شیخ شیر احمد حقانی د پروژو د پرانیستی په مراسمو کې وویل، نوې پروژې د نورستان په مرکز پارون، واما، دواب، نورګرام او برګمټال ولسوالیو کې د قومي شوراګانو په همغږۍ پلي کیږي. سرپرست والی له نورو مؤسساتو او خیریه ټولنو وغوښتل چې نورستان ته ورشي او هلته د یاد ولایت آبادی او د بیوسو کورنۍ ولستنی کی خپل ونده واخلي.
دا انده ټول عمر د فار بجن استفاده کیږي، کیمزه کور سره آبادی کی او خلکو ته د کار زمينه هم برابر کیږي. وته مې ورځ ور کول کیږي هم د خلکو کار یو شی لاست ورزي او مقابل د کار کی ورزي نغه کار د مشري پر متاسف پر نه فد وطن سره آبادی کی بیا تر مختره کو چې دی ولایت زیات توجه کی موږ سره همکار یو. که مشکل کوم ځای کې راځي د حل لپاره موږ سره همکاري کو، د امنیت لپاره سره همکاري کو، تر څو پولیس دې کار هم مخه ترار سي او د خلکو هم کار وسی.
په یاد ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوی احسان الله موحد وایي، یادې 200 پروژې د ملګرو ملتونو د پروژې خدمتونو د دفتر یا یونپس په مالی مرسته پلي کیږي چې 15 میلیونه امریکایي ډالر ورته ځانګړي شوی او په زرګونو کسان ته پکې د کار زمينه هم برابر شوې ده. د هغه په وینا چې په پروژو کې سرکونه، ویلي، سربندونه، بولډروالونه او استنادي دیوالونه شامل دي او هڅه کوي چې په ټولو سوالیو کې هم د مرستندوی مؤسسو په مالی همکاري دغه ډول پروژې پلي کړي. د نورستان ځای اوسیدونکو د یادو پروژو په پیل کې دوه ورته د کار په پیدا کېدو خوختي. شپېته کلن شیر زمان او 15 کلن بیان الله مټي را بډوهلی او بیلچې په لاسونو کې نیولې. خپل کلی پښکیتا د غزیدلې ویلې په صفایي او ترمیم بوختي وایي.
د نورستان خلک من ډیر غلوان یو، باید کومک وشي. ډیر خوشاله شو نور هم راشي خو غلوان یو.
ډیر خوشاله شو چې دا کار پیل شو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې غلری پروت غرنی ولایت دی چې پوخا د چارواکو د نه پاملرنی، د جګړو او نامنی علامل یې ډیرې سیمې د آبادی او پرمختګ له چارو بې برخې پاتې شوي. همدا وجه ده چې ډیرې اوسیدونکي د بیروزګاری د شتون ترڅنګ د ژوند له لومړنۍ وسانتیاو بې برخې دي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو باندې ساور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیو ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډ سپو 1923 او 15 مترو دوشنبه د ساور له 6 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې خاص مینوال رحیم صدیقی وای، د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د روانې لوبلړۍ لپاره ځنګړي کمیسونه په پام کې دي چې شاته به پرې لیکل شوی وي چې د نجونو خوندزي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وای په دې اړه باید پر نړیوالو بیا بیا غوښی. د روادارۍ سازمان او افغان خزینه فعالانو د ښاغلی صدیقی د اقدام هرکلی کړی او ویلې دي لهر ممکن لاره چوی په دې برخه کې باید کار وشي.
په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپل افغانانو باندې هم ډیر غږ وکړو. د انجونو خونځي باید پرانیزي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځانګړی مینوال رحیم صدیقی دی وایي، د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ سریز لپاره داسې کمیسونه جوړوي چې شاته پرې لیکل شوی وي چې د انجونو خونځي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وایي په دې اړه باید په نړیوالو په بیا بیا غږ وشي.
بنگلاديش ته د ما سفر دی د افغانستان او د بنگلاديش سیریز د ان شاء الله روان میش کی ټیشرت می جوړی کړی دی شاته ور باندې د خويندو د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي بعض مشهور کسان دي کنه دا به مور پسې را پاسوم ځکه پرنړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو په خپل افغانانو باندې خوم ډیر غږ وکې
25 کلن رحیم صدیقی له افغانستان څخه بهر په نیوزیلند کې ژوند کوي د خبره له 2013 کال رئیس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډالې د اڅونې لپاره له ملي بیرغ سره لوبته ورجی او په ځان ځینی انځوریز او لیکلي پیغامونه هم جوړوي. نوموړی لامدې عمل د خلکو ترمنځ ډیر مشهور دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغان لوبډالې او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ سیالیو سیریز د روان جون میاشتې په 14 نیټه پیلېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیاځلي واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي وتړل او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته لتاګه هم منع کړې. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهزاد اکبر وایدی اغلی صدیقی دیدی اقدام هر کلی کبی اغلی اکبر آزادی رو دوته وویل
سر مهم است دنیا بفهمه که خواست بازگشایی
دا دیر مهمه دا چه نره پدی پوشی چه دنجونو د خوانزی و د پرانستلو موضوع د عام ولس خوختنه دا ورزشکاران هنرمندان خلق په هر سطح کوی زکر زینی وقت افغانستان نداسی تصویر وراندیکی گی چې د دغه هیواد خلق په خپل فرهنگ که دنجونو د استکر و مخالف دی نوزمه پاند نیک اقدام دی نتیجه به یه پلند محالی که معلومه نشی خو حسی او پیغام رسول دیر مهم دی
دی خزو دیاقونم لاتر آمنه مایر هم داشن حسی معصری گرنی وی لاری ممکنه لاری چی پدی برخه که کار که دلشی باید ترسرشی آغل مایر آزادی رو روته وویل
دا حسی دیری خی دی او پا یو دول نه یو دول دی نریوال و پام دی برخه تر گرزوی چی پا هر برخه که خلق پدی باور دی چه د افغانستان خزی او جونی د زدکرو او کار کولو حق لري او باید دوی ته د حق ورکړل شي
که څه هم ښاغلی صدیقي وایي چې د طالبانو لخوا د نجونو په زدکړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره باید بیا په نړیوالو غږ وشي خو تر اوسه په دې اړه د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره سره هم طالبانو د نجونو د زدکړو په تړاو خپلو پرېکړو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راوستلی دوی د زدکړو تر څنګ نجونې او ښځې په ډیرو دولتي او د ملګرو ملتونو سازمان د دفترونو په ګډون په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي او دغه شانې نور محدودیتونه هم پرې لګولي
ستاسو لا پیغامونو
زما د افغانستان د اسلامي امارت څخه دا پوښتنه ده چې د غټو لارو په هر نورو باندې مطلق بندیز ولګوي د ښار په منځ کې او په غټو جادو کې او همداسې ښکلی په ټول افغانستان کې ځکه دا چې د انسانانو په مغز باندې په روغې باندې ډېرې او بد اغېزه لري او په نورو ملکونو کې په دې باندې شکوم دی مطلق بندیز دی اکثره په افغانستان کې بس چې موږ دغه مشکل لرو
زه نجیب الله محمدی د روزګان ولایت ګزاد ولسوالۍ اوسېدونکی یم خو اوس په الحال د ایران نه ستاسو سره د اسد پرېږدم په پاکستان کې چې کوم دا غره و تاوتریخوالی روانې ده بالکل بس د افغانستان په افغانستان کې لاسوهنه کوله دا همداسې اوس پر دا حال و پر دې راځي په پښتو کې یو متل دی وچه چې کری هغه بریبي په افغانستان به بربادۍ باندې پسې ولو نو اوس بربادي دی ته راغلی د الله تعالی دې افغانستان دښمن تباه او برباد کړي چې هر څوک یې پاکستان چې کله لاس واخی پشکې دا وخت یې راغلی چې دی اوس دی خپله پشکې اخته شي تر دې بلا بدتر شي چې افغانستان یې بربادوي څوک چې افغانستان بربادۍ تل به داسې وي
زه عبدالسلام سهاري ګرهار نه ما نه فائدہ امید وزارت نه داهینه د تورخم جلال آباد دویم سرک چې کاری تقریبا 90% شته به سپور شوای دی شت کې څه کاری پاتې دی دا جوړ څه تکا چې دلته خلکو د ډېر داسې مشکلات لري باندې هر وخت او تکارونه شته اداره مستقیمه
ستاسو غږیز پیغامونه وو چې ازادي راډیو ته مراستولي وو او موږ اوریدونکو ته واورول له دې سره قدرمن اوریدونکو د راپورونو برخه پای ته رسیږي خو زموږ خبرونه روانه ده په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو په دې بحث کې د طالبانو له حکومت سره د قطر پر اړیکو خبرې کوو. د افغانستان او قطر د اړیکو څرنګوالي ته ورسته له هغه پاملرنه زیاته شو چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د تیرې جمعې په ورځ قندهار ولایت ته سفر وکړ او هلته د طالبانو له چارواکو سره وکتل. د دې بحث کوربه نوریاس نوری دی او د دوته رسره اوسې. خدا شه بعد شپې 9 بجې او 13 دقیقې د پامو